په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوي دا خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس د کاناډا یوه کانفرانس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت او په بهر کې د افراطي ډلو د پټن ځایونو په اړه خبرې کوي. په پیل کې له فرشتې جلال زین خبرونه اورو.
اوریدونکو بخیر راغلاست. پروګرام ته ستړي مسې د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان په وړاندې لوبه لري او د عراق دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو یې د سوریې سرحد ته نږدې هغه وروستی ښارګوټی ونیو چې لا هم د داعش په لاس کې و. خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبد الله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتی فورم په غونډه کې ګډون کوي. عبد الله د دې اونۍ په پیل کې په رسمي سفر د شمالي امریکا هیوادونو ته ولاړ. هغه نن په کاناډا کې نړیوال امنیتی کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتی وضعیت، د تروریزم پر ضد پر روانه مبارزه او په سیمه کې د تروریستي ډلګیو پر فعالیت خبرې وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغه لاسترونو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغه مسایلو باندې به چې لا هم د افغانستان څخه باندې د افغانستان داخلي امنیت ته دی او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محور ده هغه له خند او دن سره مخامخ کوي.
د هالیفاکس نړیوال فورم پر وپاڼه د خبرو شو معلوماتو پر اساس په نننۍ غونډه کې د بیلابیلو دولتونو او نړیوالو سازمانونو 300 استازي ګډون کوي. د غونډې یو شمېر ګډونوال به د افغانستان په اړه جلا جلا بحثونه هم جوړ کړي. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د یک شنبه په ورځ په فاینل سیالۍ کې د پاکستان د نولس کلنو د کرکټ د لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان او پاکستان د یک شنبه په ورځ د آسیایي کرکټ د نولس کلنو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره لوبه کوي. د آسیایي کرکټ شورا وویل چې د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په اوو وکټونو ماته ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته یې لاره وویسته. د نیپال سره په مسابقه کې ټاس افغانستان ګټلی و او د آسیایي کرکټ شورا وایي چې د افغانستان له لوري بیټسمن محمد آصف شیخ او د نیپال له لوري جیتندرا سنگا مسابقه پیل کړې وه. د آسیایي کرکټ شورا وایي له نیپال سره په سیالۍ کې د افغانستان په لوبډله کې رحمان الله ګربز شپږ وکټونه باندې د لوبډلې لبري سره زیاته مرسته کړې وه. د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس درې زره امریکایي عسکر افغانستان ته استول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پر نوویل چې د نوې ستراتیژۍ پر اساس یې افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پروګرام بشپړ سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په اگست کې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو خبره وکړه. د اضافي عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پر مخ بیایي. له دوی سره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 تل ورسوي، خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي منشي جنرال جان نیکلسن عمومي مشر جنرال جان نیکلسن د لشت لږ 14,000 عسکرو غوښتنه کړې ونه. د نیکلسن د غوښتنې د پوره کولو لپاره د ناټو اروپایي غړو هم د عسکرو استولو ژمنه کړې ده. او په جوزجان کې په څلورو ولسوالیو اقچا قوشته په درزاب او فیض آباد کې د جګړې له امله په ورستیو څو اونیو کې لشت لږ سلطنه ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د داعش او وسلوالو طالبانو او د دغو دواړو ډلو او د افغانستان د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله لسګونه کورنۍ تیښتې ته اړ شوي دي. لطف الله عزیزي له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې له بې ځایه سو خلکو سره د بیړنیو مرستو لپاره لاس وغځوي. په جوزجان کې به کورسو خلکو ازادي راډیو تا ویلی چې سول ژمی په مخ کې دی او کچېری مرستي ورسره ونی شي ماشومان او سپینجری خلک به له سخت وضعیت سره مخامخ شي. د عراق دفاع وزارت وای امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کاوه د داعش له وسلوالو هغه ورسته کله همونی و چې تر اوسه په لاس کې و. د عراق پوځ نن په خبر پاڼه کې وویل چې پوځي ډلګیو او سیمه ییزو قومي جنګیالیو په النبار ولایت کې د راوه شارګوټی چې د فرات سیند پر غاړه پروت دی نیولی دی. د رپورټونو په حواله په زیمبابوي کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن پر داسې یو پریکړه لیک کار کوي چې پر اساس به یې تر یکشنبې پورې ولسمشر رابرت موګابي له دندې لري شي. په دې مذاکرو کې د جنوبي افریقا چارواکي او د سیمې یو شمېر نور د نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په پریکړه لیک کې به همداراز په هغه صورت کې چې موګابي له واکه د لرې کېدو څخه انکار وکړي د هغه د استیضاح مقدمه جوړه شي. د زیمبابوې پوځ نن وویل چې پر دې مسله له درې نوي کلن رابرت موګابي او د هغه له مېرمنې ګریس سره خبرې کوي. رابرت موګابي چې له څو ورځو راهیسې د زیمبابوې پوځ د هغه په خپل کور کې نظر بند کړی، نن په یوه پوهنتون کې د محصلانو د فراغت په مراسمو کې راڅرګند شو، خو ښځه یې نه ده لیدل سوې. او ایرانی الاصله ترکی سوداګر رضا زراب د ایران له رژیم سره د امریکا له بندیزونو د خلاصېدو لپاره په همکارۍ تورن دی او پرون د محکمې دوهمې غونډې ته نه دی ورغلی. د رضا زراب له دې کار سره اوازې دي چې ښایي له امریکایي څارنوالانو سره یې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د امریکا ان بی سی نیوز ټلویزیون پرون د کره سرچینو په حواله وویل چې رضا زراب د امریکا له هغه زندانه چې تر نیول کېدو وروسته پکې اچول شوی و ایستل شوی او په یو پټ ځای کې د امریکایي څارنوالانو تر نظر لاندې ساتل کېږي. ویل شوي چې رضا زراب د ترکیې له حکومت سره نږدې روابط لري. بلومبرګ نیوز هم د دوو خبري سرچینو په حواله ویلي چې رضا زراب د څارنوالانو تر نظر لاندې دی او د امریکا په فدرالي زندان کې نور نه ساتل کېږي. رضا زراب او د هغه مدافع وکیل پرون په منهاتن کې د محکمې غونډې ته چې پر ایران د بندیزونو له مسلې سره د هغه د محاکمې د تیاری لپاره جوړه شوې وه نه دی ورغلی. رضا زراب د امریکا حکومت د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې ونیو.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس د کاناډا یو نړیوال کانفرنس ته پر ځینو جدي مسایلو وینا کوي.
د وینا تمرکز به پر هغو لاسترارونو چې موږ سره اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت هغې دوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به راتلونکی میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسیې لخوا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو پیشنهادي طرح ویټو یا رد سوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د افغانستان د امنیت په وړاندې ستونزې او په بهر کې د افراطي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل د هالیفاکس د نړیوال کانفرنس د اجنډا مهم موضوعات دي چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون په کاناډا کې جوړیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې ښاغلی عبدالله به د هیواد د امنیتي ستونزو په اړه دغه کانفرنس ته په خپله وینا کې معلومات ورکړي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د هالیفاکس په نړیوال کانفرنس کې چې نن په کاناډا کې پرانستل کیږي د افغانستان د سولې په اړه چې له کلونو را په دې خوا د افغانانو هیله ده ورته سترګې په لاره دي خبرې کیږي. اجرایه ریاست وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د کړکېچ د حل پر مسایلو ژور بحثونه په پام کې دي او ښاغلی عبدالله به د افغانستان د جګړې بهرنیو اړخونو خبرې وکړي.
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسترارونو چې موږ سره اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت هغې دوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محو ده هغه له خند او دن سره مخامخ کوي.
د هالیفاکس امنیتی کنفرانس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او امنیتی کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي. اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله د کاناډا له سفر مخکې په متحده ایالاتو کې هم له چارواکو سره په کتنو کې د هیواد د امنیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په دې ترڅ کې پرون د متحده ایالاتو د ملي امنیت له سلاکار جنرال هیچ آر مکمستر سره په کتنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي چې مکمستر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې په مختلفو برخو او په ځانګړي ډول د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د ډیموکراسۍ د ملاتړ په برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
موردل چې د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. د افغانستان اجرائیه رئیس په دغه کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبري وکړي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کور ځینې غړي وایي چې تر هغو د افغانستان په قضیه کې شکل هیوادونه یوې فیصلې ته ونه رسیږي په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. د دغه کور نور غړي بیا وایي چې د افغانستان جګړه قومي نه بلکې د باطل پر وړاندې د حق جګړه ده. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کور چې له یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه جوړ شوی وای د افغانستان سوله او جګړه په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. د دغه کور مسولینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل په افغانستان کې هغه محل سوله راتلای سي چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل هیوادونه په خپلو کې سره هوکړې ته او ورسیږي. د سیاسي ګوندونو د کور غړي او د واحد افغانستان ګوند رئیس محمد عمر ایار وای کچېری بهرني هیوادونه وغواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ شي نو د نړۍ ځواکمن هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا، روسیا، چین، هند، پاکستان او ایران دي د افغانستان د جګړې په ختمېدو کې په خپل منځ کې هوکړه وکړي.
زمونی صلح تامین شوه میتنه
هغه وای هغه محل سوله راتلای سي چې ټول هغه هیوادونه یو توافق ته سره ورسیږي. له هغه پرته دښمنانو او تروریستانو ته وخت ورکول دي او نشو کولای تلپاتې اصول ولرو
سنه پایدار باشه.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او یو شمېر مطرحو سیاسي چیرو د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو هغه مهال په افغانستان کې سوله راتلای سي چې د افغانستان له پولو بهر د تورستي ډلو ځالې له منځه یوړل سي او پاکستان د تورستانو په له منځه وړلو کې صادقانه همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي تر کومې چې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال توافق رامنځته نسي د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅې به کوم ځای ونه نیسي. د چارو کارپو محمد امین فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای دا تاییدوم تر کومه چې د نړیوالې ټولنې له لوري په ځانګړي توګه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یو قاطع تصمیم ونه نیول سي د افغانستان ستونزه ځای ته نه رسیږي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په ډېره مېړانه او صادقانه ډول جنګیږي خو شاید حالات همداسې دوام پیدا کړي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کور دغه شان د افغانستان جګړه د باطل پر وړاندې د حق جګړه وبلله. د افغانستان جګړه قومي نه ده بلکې بهرني ابعاد لري. د دغه کورغړي او د افغانستان د ملي سولې ګوند رئیس شاه محمود پوپل په دغه ناسته کې وویل د افغانستان جګړې قومي ګڼل یوازې یو شخصي نظر ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې یو برخه جوړوي. بادام د کندز د بڑوال د بڼوالو له عمده محصولاتو ګڼل کیږي. بازګروي چې د تیر کال په توپیر سره کال د بادامو حاصلات زیات و خو د دوی په خبره چې نرخونه ټیټ دي. تفصیل د اجمل آریان پراپور کې.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغداري د پروګرام لخوا د بادامو، انګورو او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي او د دهقانانو ته د باغداري په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی د چهاردرې اوسیدونکی بادام خو بیام نه نظر نور کول خو سل دغه نه یو خاطه ایا خاطر چې هر تاثیر پکړې یا د اوا او یا د کوم مرزو نه درلود. بازار سکل مزن لري پروس کله خو بازار دغه بادام پروس کله مونږ په تقریبا 2500 وزره خرته وو چې څوک په 1500 نه دغه د جنگو تاثیر د سم دغه حل د څوک نه څه خریدي.
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هموي چې سش کله بادام څخه ډیر حاصل تر لاسه کړی خو بیا دغه زراعتي محصول لټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سل 200 ونې لرم او سږ کال د حاصلات د بادام ډېر ښه ده خو نرخ ډېر ټیټ ده. نو هر کال مونږ بادام بس خرڅول په 3000 او 2500 سږ کال بیخي ارزانه دي بس 1500 روپۍ سوي دي بیخي ټیټ ده.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم نه راځي، نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به بې وخته به یخنی کېده، خود میاش کشید بادام د گل با وقت که باو دیر خساره برسه ولی بادام تا خوشبختانه چه سکال دسته که حادثه پیک سوایی نده و سکال د بادام حاصلات دیر خیدی یا گناه شایی چه دلتا و مشکل داری مارکت نده چه قیمت تیت سوایی ده پا مارکت که دمنگ پا ولایت که تقریبا سالور زره سل اکتار و نیزافه بادام باغون وجود لری و نور ولایتو تا حتی خارج ده و افغانستان ده هم صادرگی گی.
دی ادوانی ورده چه سشکال پا امید توگه دی کندس پا کچه زیراتی محصولاتو لکه انگورو، بادامو، خټکویو، هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی و، خو د مناسب مارکت نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د خوست د تیریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالي اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي د دوی پر سړک بار وړونکي او د سپرلویو ګاډي تر سرحده تګ راتګ کوي، خو د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه لار په ساعتونو ساعتونو بندوي. ځایي چارواکي د سیمه ییزو ستونزو تاییدوي، خو وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو تر څنګ د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د اساسي پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي سیمه د سیلابونو په مسیر کې پرته ده، او که د خوست پر شمالي سیمو لږ بارانه موشي نو خوړونه پرې راځي او له کبله یې سیموال یو بل ځای ته نشي تللی. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د هارون خیلو د پل د کار د پیل په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. یاد پل چې 40 متره اوږدوالی او 8 متره عرض لري، د ټول ګټو چارو وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه به د 26 میلیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې جوړ شي. حاجي شاولي چې د هارون خیل اوسیدونکی دی وایي چې
اول ګلم خان د دوی میدان دادو د داود خان یو وخت نه یې دا نظر و چې مقصد دا ترین دي تلی هر شي، نو دا ډېر دي پیدې ول، دا دلته ډېر قدم لندر صدک انتر کوټکي پورې توروبول دا ټول د دل یعنی نه استفاده کی.
حاجي سخي چې د لکنو د بابرو کلی اوسیدونکی که دی وای لګاډو سربیره په بارانی موسمونو کې زده کوونکې هم ښوونځیو ته تګ او راتګ نشي کولای.
ستونزې په دا دي چې دا فال چې کله روشي دې طرف ته لنډر صدک قدم دا مسکینو نشي تلله، پتی کیږي یا دې طرف ته کوم ملونه چې بیا کوم بچون چې مکتب ته روغلی یا نشي پرې کېدله.
د هارون خیل یو بل تن اوسیدونکی شمس الله د پل د کار پر پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي چې
دا خوړونه برتلل او موږ به باند پتی کېدلو د هر سره نو نخلې ولي انشاءالله ډېر په نږدې وخت کې به دا پل تیار شو، موږ به دا مشکلات په موږ ټول حل شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ د هارون خیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو تر څنګ د پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. خوست والي حکم خان حبیبي د هارون خیلو د پل د کار د پیل په ځای کې وویل چې
خوست یو داسې ولایت ده چې همیشه پکې موسمي بارانونه کېږي او د بارانونو له امله وخت ناوخت پکې سیلابونه راوځي چې موږ درانه ولسونه له ستونزو سره لاس په ګرېوان دي، او د دې تر څنګ نه یوازې داسې ولسونه به د سیلاب له ستونزو نه خلاصي بلکې بل ارزښت یې په دې کې ده چې دغه پل زمونږ د سرحد سره لاره تړي او په دغه باندې په راتلونکي کې د ګاونډ هیواد پاکستان سره یو لپاره یې نښلیدونکو لارونه.
د یادونې ورده د غلام خان بندر سربیره خوست پاکستان ته د ګاډو د تګ او راتګ نه فرعي لارې لري چې یو شمېر تر سرحد پورې پخې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیات وړاندې په ځاځي میدان، تریزیو، ډبکي، غلام خان، تڼیو او سپیرې ولسوالۍ پاکستان ته بار لرونکو او د سپرلیو ګاډو عادي تګ او راتګ کاوه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د سیمې او نړۍ په مسله کې مهمه موضوع دا ده چې روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پیشنهاد ویټو یا رد کړ. د دې پیشنهاد له مخې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ټیم ماموریت نوی کېده. دغه ماموریت په سوریه کې دا څېړه چې څوک د کیمیاوي وسلو په مرسته د حملو مسؤول دي. د د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه پیشنهادي طرح ته پرون په داسې حال کې رای ورکړل شوې چې څو ساعته وروسته یې یعنې د تېرې شپې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ډلې د ماموریت د اعتبار موده پای ته رسېده. له کله چې په 2011 میلادي کال د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې دا لسم وار دی چې روسیا د ملګرو ملتونو هغو پریکړه لیکونو ته چې د سوریې د کورنۍ جګړې اړوند دي د ویټو یا رد رایه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل د روسیې لخوا د ویټو مسالې په ډاګه کړه چې تل یې د خپلې متحده یعنی سوریې د خوندیتوب لپاره هڅې کړي. له 2015 میلادي کال راهیسې چې تحقیقات پیل شوي د سوریې حکومت له یوه مورد پرته د نورو ټولو کیمیاوي حملو مسؤول بلل شوی دی. د کیمیاوي وسلو په مرسته په دغو حملو کې د سوریې ملکیان وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل
روسیه هغه تحقیقاتي میکانیزم لمنځه یوړ چې امنیت شورا یې په لوی اکثریت ناتړ کوي. د حمله کوونکو د پیژندنې لپاره زموږ د قابلیت په مخنیوي سره روسیه د نورو حملو د تشخیص لپاره هم زموږ توان کمزوری کړ.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 غړي هیوادونو له جملې یولسو یې د امریکا متحده ایالاتونو د پریکړه لیک د دغه مسودې ملاتړ وکړ. د دې طرحې له مخې د تحقیقاتو موده لږ تر لږه د بل کال لپاره غځول کېدله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روسی استازو ته په خطاب کې وویل زما روسی دوستانو د کیمیاوي وسلو په مرسته بله حمله به ستاسو پر سر وسي. هغې زیاته کړه تاسو ټولې نړۍ ته دا وایست چې د کیمیاوي وسلو کارونه هیڅ پروا نه لري. بلخوا په امنیت شورا کې د فرانسې استازي فرانسوا دولت وویل د روسیې د ویټو یا رد رایه هغو نړیوالو هڅو ته یوه ضربه ده چې د کیمیاوي وسلو د کارونې مخه یې نیوله. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا په ځواب کې خپل انتقاد وکړ. وی ویل د تحقیقاتو میکانیزم بشپړې کتنې ته اړتیا لري او داسې یو جوړښت ورته په کار دی چې په مرسته یې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه د اول لاس معلومات راټول کړي، نه دا چې د سوریې په شخړه کې د ښکېلو لوریو له طریقه دغه اسناد او شواهد برابرېږي. د روسیې سفیر دغه میکانیزم یو لاسپوڅی ډوله جوړښت وباله چې د ده په وینا د غرب لخوا په کې لاسوهنه کېدلی سي. روسیه د تحقیقاتي ډلې د هغو معلوماتو سرسخت منتقده ده چې په کې ویل سوي د سوریې حکومت په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې لږ تر لږه په دوو حملو کې له کلورین ګازو استفاده کړې ده. په دغو معلوماتو کې ویل سوي چې د سوریې حکومت په تیر اپریل میاشت کې پر خان شیخون شارګوټي په یوه هوایي حمله کې سارین ګاز کارولی و چې نږدې 100 کسانې په نتیجه کې وژل سوي وه. خو سوریې په وار وار د کیمیاوي وسلو د کارونې راپورونه رد کړي دي. تحقیقاتي ټیم دا معلومات هم ترلاسه کړي چې داعش سختریزي ډله هم په 2015 میلادي کال د هغې حملې مسؤوله ده چې له زهرجنو ګازو پکې استفاده سوي وه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د زیمبابوي پاوز وایي چې له ولسمشر رابرت موګابي سره له واکه د لاسخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګونه سوي دي. د زیمبابوي پوځي چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې له کودتا وروسته د موګابي پر ضد د اقداماتو په لړ کې د هغه ځینې متحدان تر تعقیب لاندې نیولي او لومړی میرمن او ځینې نور چارواکي یې بندیان کړي دي. موګابي که څه هم په کور کې نظر بندې خو نن یې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ او تود هرکلی یې وسو. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د زیمبابوي پاوز په یو بیان کې چې نن د دې هیواد پر رسنیو کې خپور شویل دي چې له ولسمشر رابرت موګابي سره خبرې اوس هم روانې دي او د پام وړ پرمختګ پکې شوی. بیان زیاتوي چې اوسمهال د پاوز له علاق قمندان سره په دې اړه چې روان کړکیچ ته څنګه د حل لاره وموندل شي خبرې روانې دي او له نتایجو به ډیر ژر خلک خبر شي. د راپورونو له مخې په دې خبرو کې موګابي هڅول کیږي چې واک نوي حکومت ته وسپاري، خو ښایي د قدرت د سپارلو د وخت په مسله کې به د دوی ترمنځ اختلاف را برسېره شوی وي. د موګابي د ولسمشرۍ دوره راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او واکمن ګوند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت د زیمبابوي د برخلیک په اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. پاوز وایي د ولسمشر پر شاوخوا د راټولو جنایتکارانو د جرړو د ایستلو په عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی او زیاتوي چې په دې ترڅ کې یو شمېر کسان نیول شوي او ځینې نور تر تعقیب لاندې دي. د پاوز بیان یادونه کوي چې د کسانو جنایتونه کړي او زیمبابوې ته یې ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړولي دي. د راپورونو لمخې پاوز په هغو وزیرانو او چارواکو پسې ګرځي چې له لومړۍ میرمنې ګریس موګابې سره نږدې دي. پاوز پر دې چارواکو د جی څلوېښت د بانډ نوم ایښی، ځکه ډیری دا چارواکي د څلوېښتو او پنځوسو کلونو ترمنځ عمرونه لري او د سیاستوالو په هغه نسل پورې نه دي تړلي چې د اقلیت سپین پوستو له واکمنۍ څخه د اکثریت تور پوستو د ژغورنې په مبارزه کې دخیل و. د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې نن په داسې حال کې چې خلک په ورځنیو کارونو پسې راوتلي وو، پوځیانو په زغروالو ګاډو کې ګزمې کولې. خلک وایي وروسته له دې چې پوځ واکمن شو سخت ویرېدلي وو، خو اوس دوی د امنیت ستاینه کوي. ځینو ورځپاڼو په خپلو سرلیکونو کې لیکلي دي چې د موګابې دوره نوره نو پای ته رسېدلې او د یوې ورځپاڼې سرلیک د نوي عصر سباوون و، او بلې یوې لیکلي وو چې موګابې به د اووه دېرش کلنې ظالمانه واکمنۍ په خاطر هیر نه شي. موګابې که څه هم په کور کې نظربند دی، خو نن د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو او حرارې ته نږدې د یو پوهنتون د محصلانو د فراغت په غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې لویې خیمې ته له ننوتو سره سم څو زره محصلان او میلمانه ودرېدل او د ده هرکلی یې وکړ. پوځي چارواکي هم تر اوسه هڅه کوي چې درې نوي کلن موګابې ته چې د نړۍ تر ټولو سپینګیری رهبر دی، د ولسمشر او د پوځ د اعلی قمندان په ویلو سره درناوی څرګند کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په ازادي راډیو ټکی کام کې د ازادي راډیو رواني خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. دغه راز تیر خبرونه په سبتي بڼه موندلای سي او خپل کمپیوټرونو ته ډاونلوډ کولای سي. اوس هم یو جالب موضوع څیړو. د ټرافیکي پیښو یو علت د انسان به حد ستړیا او بې خوبي شول سوی ده، خو اوس ساینس پوهان پر دې موضوع کار کوي چې د موټر چلوونکي په ژغ کې د ستړیا او بې خوبي اندازه ځانته معلومه کړي. نوریاس نوري تفصیل لري.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو، هغه هم د شپې لخوا، یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغیر کوي او دا تغیر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې د دغې پروژې مشري کوي رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل: موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي، تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېرې د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی، ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې څلوېښت بیا په بارونکو لاریو پورې اړه لري.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زاهد رحمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې ماهي وایم. موږ ته د مایدینو تنخواه نه راکول کېږي. زه د ازادي راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د تروسکنۍ تنخواه هم ګرځولې، هغه تنخواه دې راکړي، خپله تنخواه دې موږ ته ورسوي. موږ والي صاحب ته هم عرضه وکړه، موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټولو کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخواه ته دې توجه وکړي. پروس کلن موږ څخه ګرځول شوی او سش کلن ګرځول شوی ده.
موږ ته ځانګړي مده ولاند او سوالي ناري کوي نو د وګړو ته موږ څنګه ګرام څه ډیر په ځای ودار په دار کوي. د شپې د نو بجو ته راتو بجو موږ د باندې راوته کوي. مری سپي سي موږ نو موږ سکل یا بل وسایل راځي ته کلی پر یا وسایل راځي چې موږ سري بي د پيام ځوان دي چې د خدای په لحه ورو دا موږ د اواز او نور څه وخت وي ورته دي د خدای راکو د څنګه ګرام موږ په تکلیف پد کښه د ورځې نو د ورځې نو د شپې سره په ټلیفون راځي ورو ورو کله کوم پر کوم په ټلیفون او سلام رحمت الله علیه وبرکات.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریس نه دی.
لازادی رادیو مو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. عبدالله د دې اونۍ په پیل کې په رسمي سفر د شمالي امریکا هیوادونو ته ولاړ. د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته استول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د عسکرو د استولو پروګرام بشپړ شوی. اوس په افغانستان کې تقریبا 4000 امریکایي عسکر میشت دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله به د یکشنبې په ورځ په فاینل سیالۍ کې د پاکستان د 19 کلنو د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان او پاکستان د یکشنبې په ورځ د سیالۍ د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ د جام د ګټلو لپاره کوي. د جوز جام په څلورو ولسوالیو اخچا، قوشتېپه، درزاب او فیض آباد کې د جګړې له امله په څو اونیو کې لږ تر لږه 100 تنه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. او د جوز جان والي وایي چې په سیمه کې د داعش د وسوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو له امله لسګونه کورنۍ تیښتې ته اړ شوې دي. ایرانی ولسله ترکی سوداګر رضا زراب د ایران چې د ایران له رژیم سره د امریکا له بندیزونو د خلاصېدو په همکارۍ تورندی پرون د محکمې دوهمې غونډې ته نه دی ورغلی. د رضا زراب له دې کار سره واضح دي چې شایي له امریکایي څارنوالانو سره یې د همکارۍ ژمنه کړې وي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن پر داسې پرېکړې کار کوي چې پر اساس به یې تر یکشنبې پورې ولسمشر رابرټ موګابی له دندې لرې شي. په مذاکرو کې د جنوبي افریقې چارواکي او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي برخه لري. او د عراق دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو یې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ایتلاف یې ملاتړ کاوه د داعش له وسلوالو څخه د النبار ولایت کې د راوه په نوم یو ښارګوټی چې د داعش د وسلوالو په لاس کې وو ونیو. دا هغه وروستۍ سیمه وه چې په عراق کې د داعش د وسلوالو په لاس کې وه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایه رئیس وی د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به په 2013 میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی. شفیق سنگزین په کابل کې یو کانفرنس ته ویل دغه لیګ به د نړۍ د کرکټ د نورو لیګونو په پرتله هیڅ کمی ونه لري. نور حل د واصل وسال په راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي ای پی ایل یا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به په ډیرو لوړو معیارونو د لسګونو افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په 2013 میلادي کال کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. د دغه بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې دغه لیګ به د نړۍ د نورو لیګونو په شان لا ډیرو نوښتونو سره ترسره شي.
ډیر ستر زیری دا ده چې په آینده هفته کې به موږ معلوم کړو تاسو ته نیټه د افغانستان پریمیر لیګ یا د افغانستان غوره لیګ چې یا په اماراتو کې احتمال ډیر زیات په اماراتو کې به کیږي په 2013 کال کې به وي. دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته د یو نړیوال لیګ نه به هم دا لیګ کم نه وي.
خغلستان اگزوی د دغه لیګ لاره به د افغانستان کرکټ بورډ ډیر وایډ هم تر لاسه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه په ای پی ایل لیګ کې به 15 لوبډلې وي او د نویو افغان لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ د نړۍ زیاتره وتلې لوبغاړي هم ولوبېږي. د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره د دغه لیګ ټوله چارې پای ته رسیدلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د دغه سیالیو قرارداد لیوي کمپنۍ سره لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې هر کال د شپږیزې په نوم هم سوداګریزې سیالۍ ترسره کیږي چې د دغه سیالیو په پینځم پړاو کې چې سو میاشتې مخکې د لسګونو بهرنیو لوبغاړو په ګډون په پلازمینه کابل کې ترسره شو ورباندې شاوخوا 115 میلیون افغانۍ پانګونه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د فدراسیون مسؤلین د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان د کرکټ او لوبغاړو لپاره ډیر ګټور بولي خو په کوردن نه د دشن سیالیو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر سایر زلاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان غوره لیګ سیالیو د خطر سره کېدو لپاره د وړو کدرونو او ظرفیتونو کمی احساسېږي چې د کرکټ بورډ اداره باید ورته پاملرنه وکړي.
په ټوله کې یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ دوه لیګونه بېلابېل ولرو، یو په داخل کې او یو هم په خارج کې، چې لوبغاړي ور باندې راټول شي او نړیوال لوبغاړي راشي. هغه ظرفیتونه چې د یو نړیوال لیگ لپاره پکار دي تر ډیره یې کمی محسوسیږي، او موږ یې لرو. په افغانستان کې دا شان ظرفیتونه شته چې هغوی دغه شان نړیوالو ایونټونو کې کولای شي چې ډیره همکاري ورسره وکړي.
د کرکټ په نړۍ کې د هندوستان آی پی ایل، د آسټرالیا بیګ باش، د بنگلادیش بی پی ایل، د ویسټ انډیز سی پی ایل او د پاکستان پی ایس ایل هغه مشهور لیگونه دي چې هر کال ترسره کیږي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو ترسره کولو ته تابع کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو. آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو تر ډیره د کندهار ولایت د اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخیستې دي، او د دوی پوښتنې مې د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړې دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. دغه لمړنۍ اوریدونکو به وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري. فساد اړوند دغه بل اوریدونکو هم راوخلو، بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دام د فساد خبرې کې
السلام علیکم. زیف مسلای او کندهار ولایت
بله، خوشبخت د دې اواز مهم اوریدای دی. هم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي، او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو ته چې دغه شکایت کوي؟
مننه. اوریدونکو اصلاً تو فکر نکنم که داره سوژه دیگه ولی طبعاً این دست سوژه دیگری که پدر کاتیانی جلو کردی که ولی نمرای در ارزان تو که مسکم رو در خبر اوکر لا هیچ لاره کشتم در نست هیچ کل نست دی که ولی اصلاً احمالات و خیال کولا اصلاً مواد که انتقال کی اورای وی اگر کتیل وی اگر هر سوی که خوراکی مواد وی بیس بچولی بی خدمت کار دی او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي، د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی. که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل داسې دوی واقعیت ولري، موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشر یې کندهار والي کې وي. په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي، او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته. او که واقعیت ستونزه
بله، ډیره مننه. شونه هم دغه موضوع د حوزو د مسلو یو شمیر نور ورونو هم دغه سي د حوزو څخه شکایتونه کړي دي، دا به واورو، بیا به تاسو جواب بیا پر واخلو.
د کندهار ولایت د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې
ما د نورو ټول چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې د میوان په شخصي سړک باندې چې کوم پوستي دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې اسلام یا لنګوټه یا زره پرې ایښې وي هغه د موټر راستا کوي او د هغه سره سخت ظلم کوي. زما نور ټول چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه کندهار ولایت سمستار سره اړیکه نیولې ده. غوښتنه مې دا ده چې دا په کندهار کې کوم پولیس دي دا څلرم او زبرم او داخل د شهر پولیس دي خلک زوروي دکانداران نشان اخلي پیسې نه ورکوي کم لیړی والا ولاړې کم وریجې خرڅوي کم چولې خرڅوي کم خوراکي توکي خرڅوي د ادارو نشان پر اخلي پیسې نه ورکوي که کم ورځ نمانیات توکي چې باید از ما شان مخوره دا داس دي پیسې راکاو پیسې غوښتنه ځینې وکړي خو بیا به هغه باندې بیا زوروي په چکای وي وجه لاسه د دې ځای نه دلته مه درېږه دغه کارونه روان دي. په مسؤولو چارواکو ته مې د قمندانانو پر سر چې مې کوم مشران دي دغه سمې دا غوښتنه ده چې دا خواران غریبان د ورځې یو من وریجې خرڅوي باقي 200 روپۍ دوی ته پاتېږي هغه د 200 د 300 وریجې د عسکر ځینې خوري نو هغه ته بیا تاوان غواړي. غوښتنه مې دا ده چې دغه خلق اسلاسی در خلق سپزور نوت چانو نخوری او که بیا همون خوری پیسی وارکی منم.
بله خوشبخت سب ده دو آوریدون که اوزان ما وارد تقریبا وارد استون زبا بیا هم ده اوزو تخه ده پولیس تخه.
بله ده دی استون زبا معبوی تا وارد تا ده بیا هم وایمه چی ده ده استون زبا وجود نلری اصلا تا بان استون زبا بی دعوه ده استون زبا حل نفاره ده پولیس پولیسو که ده مجازاتو نری استال تا مجازاتو کسان که ده خلق سره پا دریمیت وی اغا پولیس اغا مجازاتو بیوی چی مثالون ای خام سر او دغه د شهر زمن کې او د خپل سوالي کې دغه ډول کلینی اصلا وجود نه لري. خو بیا هم زه نه وایم چې ستونزې به نه وي ستونزې به وي خو په څومره کچه نه دي. بیا هم زه نه وایم چې که دغه ستونزې ولري او واقعیت وي دوی دې په دې اړه کندهار ولایت حکام او یا هم امنیت قمانداني ته مراجعه وکړي تر څو ممکن یې واورېدل چې ستونزه به یې ډېر ځل زه مطمئن یم په دا ډول کوم چې دا ستونزه به یې ډېر ځل حل شي او د کوم ورو چې د ولسوالۍ څخه موږ دا ټول کې موږ دورول کېږو زه فکر نه کوم چې دغه دورول کېږي. دوی فقط په تلاشي باندې فکر کوم چې په پاتې کېږي به چې څوک چې راځي د ولسوالۍ څخه تاسو ان دلته حالات یو رقم او بل رقم وي خو باید تلاشي ورکړي نور دورېدنه د خلکو نه کېږي. پولیس همېشه د خلکو په خدمت کې دي زموږ ټول امنیت ځواکونه د همدا خلکو د ټولنو او د دوی د اولادونو څخه ټول امنیتي ځواکونه جوړ دي. همدغه د دوی اولادونه د دوی وروڼه او د دوی د فامیل غړي دي چې د پولیس شوي دي او امنیتي ځواکونو سره راغلي دي. دا نه د دوی رسمي خلک دي نه د دوی خلک دي د همدوی د کورنیو او د دوی د فامیل غړي دي او د دوی امنیت
بله مننه خوشبخت صاحب. یو دوه نور اوریدونکي دي دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره د دوی دواړو اوازونه به پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل له کندهار ولایت تاسو ته سلامونه احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نورو مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت به ټول دوی په غاړه وي. ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم.
زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نامې هله داده چې اقتصادي وضعیت خاصه پاملرنه وکړي اقتصادي پرمختیاي پروژې په لیکري خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کیږي. تاسو باور وکړي نن زه په یو ځکان کې ناسم تر رانیوم کې په کران ډېر د ځکان ته ودرېدل او په دې په کران کې داسې خلک وو چې د دې د څیرې څخه دا څرګندېدل چې هیڅکله یې فکر نه دی کړی. درنښت.
بله خوشبخت صاحب د دوی اوازونه مو واورېدل ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
دغه مشکل خو ټول افغانستان کې وو د نړۍ او د کندهار کې نه دی
د بیکاری کچه افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې لوړه خطرلې ده. خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېرې جدي هڅې کوي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته کار زمینه برابره کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیزو چارو آمریت د کار او ټولنیزو ریاست د کار په آمریت کې موږ په سلګونو ځوانان فرنډي او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلي او ټولنې پرې د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبي نه وو زده په نجارۍ مستریتوب او فرنډي د خامات او ګلدوزي په برخو کې روزل شوي دي او هغوی اوس خپل کار کوي چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده ترڅو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او خصوص توګه کندهار والي ډېر هڅه کوي او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو ماشومو استاد سره هم په دې اړه دی خبرې کړي دي او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي ترڅو دلته داسې پروژې عملي شي چې خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته څه دي تر د افغانستان په نورو هغه ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده. خلک دلته کار کوي خو زموږ د دغه ورځو څخه چې اوس دوی بېکار دي غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته دغه لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي. له یوې خوا به یې هېواد ته خدمات کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابره شوي. خو څه کم په ملکي برخه کې ولایتي اداره هڅه کوي ترڅو دوی ته د مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بله ډېره مننه کوم. دغه بل اوریدونکو به مراوخو. بله
بلے السلام علیکم نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار نه اړه کني وړه ده. ګران ورور رحمت پسینه کې مکتبونه نو ستمر غواړو چې نو پسینه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نه شي باید نو مکتبونه جوړ تر سره کنه او کړي نه کنه نو ستاسو مشکل ساز مر پسینه کې او دا مشکل خاصتن په ویوان ولسوالۍ کې دی. ډیر مننه تاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب دغه بل اوریدونکو به روا خود د شکایت په مور بیا به دواړو ته جواب وایست.
د افغانستان دی وزي او رنجزي ملت په خاطر غواړم د ولادت فریاد یو بار بیا تاسو غوړونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستانی کالداري اخیستل کیږي. مظلوم او دربدر ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه د ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کالداري وګټي بیا چارواکو ته ورکي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای ولې چې حکومت شل ډېر یا 500 افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یا تر تل په 500 یا کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټه کوي. بیا باغ ته داخل شي د انارو په شکولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي. سهار بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري. دوی دغه نشي کولای چې وروز دي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاتې. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله دغه دوه ورونو ته کوم تاسو جواب وایست؟
زه فرست ژوندۍ په برخه کې بالکل مشکل دي. لروز مخکې یو څمر وسوالي کې د ستونزو د ژوندۍ د کمښت سره موږ مخ یو. هلته د ژوندۍ یو کمښت یم. موږ په نسبي وسوالي کې په ټول کې هلته ژوندۍ شته. د ژوندۍ یو هیڅ مشکل نشته. بعضي مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرونو دی. خو دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده. راتلونکي کال لپاره پلان جوړ کړی دی. نوي ژوندۍ به په یو څمر وسوالي کې جوړ شي. کامیرونه به جوړ شي او د پوهنې ریاست هم د دغه کال د دغه تعلیم کال د پیل بیا تر د تعلیم کال تر پای چې موږ ګرمسیر څخه یو کندار دلته به دوی نوي ښوونځي پرانیزي. هغه بندي ښوونځي چې په ولسوالۍ کې شته هغه به پرانیزي. او دغه همدا اوس د پوهنې ریاست یو کمپاین روان دي ټولو ښوونځیو ته پرشن ورکوي او سپینې تختې ورکوي.
علم په دغه سم انترال ته دین بشون دی مخه چې دغه سم دې ان شاء الله حل دې کتابونو سم دی لمخ کې حل سوي دا او لا هم دې کوشش کوي چې دغه سم دې حل کړي. په پاتې سو د پاسپورت پر اساس کې دا خبره هیڅ قابل د قبول نه ده. قیامت معلوم دی د پاسپورت دغه دغه قیامت څخه یې افغاني نسوک والا به داخله شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړي دلته د فساد لپاره لار نه جوړيږي. یو سړی دی هلته هغه خپل بایومیټریک کوي خپله تذکره به یې تایید کړي وي او بایومیټریک وکړي بانک کې پیسې په بانک کې تحویلي وي نو بیا ستونزه یې اصلا پیسې نه بیخي په دغه ځای کې دغه یو
بله ډېر مننه کوم. غو اخري ورور به واخلو چې شکایت د کډوالو په برخه کې لري نو د دې ستونزې په پلاورو.
بله السلام علیکم. زه به شولې کوټ لسوالي وسیدونکم چې الحاله د کندهار څخه سره په تماس کېم. زما پیغام دا دی چې موږ ته جدي تخینه راکول سي موږ د جنگو سره غلي یو کډی مال ته فاتې دي د غي خالد بلا سدي په شر غلي موږ ته خینه راکو حکومت موږ ته د سرپناه ځاینه نه لرو یو کندواله موږ ته نه پیدا کیږي موږ حکومت سره د هله ده چې په دغه مجر باندې سر وګرځي یو د سرپناه ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو او کاروبار برابر کړي. والسلام.
بله خوشبخت د دې ستونزې موارده ستاسو جواب څه دی؟
مننه. د دې ستونزې مو بالکل وخت له دغه کندهار ته دې ورسته کې خورا ډیر کډوال راغلي دي او هغه د هلمند څخه راغلي دي د روزګان څخه او زابل څخه او دلته موږ ولایتي ادارې او مسلوي موساتو خورا ډیر نسبي دغه کډوالو سره کړی دی او لا هم کوي. او تر کتاسو مطبوعاتو ګورئ موږ دلته دا خبرونه چې دوی نه شرکت دي موږ په هر غونی کې د زیات شمیر انکریټورن چې موږ د پخوانی کې د سندونو کورنۍ کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کیږي د موږ د کډوالو چارو ریاست لخوا سره مرستې کیږي د طبي چیزو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا سره مرستې کیږي. دا څنګه وجود به ولري خو موږ هم لا دغه تیرونه کې والد یو کمیټه د استراري کمیټې کې ټول مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبي پیښورانې مبارزې ریاست ته هدایت وکړ چې دوی پرامه د ګیونیټ او په داسې کوم طبي پیښه راځي دي اوس سره مرسته وکړي.
بله د کندهار د والیوان قدرت الله خوشبخت بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلي او د اوریدونکو پوښتنو ځواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د کندهار د خلکو شکایتونه مو اوریدل اوس به له تبصرې پرته ستاسو نور ستونزې هم واورو.
هلو السلام علیکم. زمانه مې اسمت الله دا د تل د تربنا د مهاجرت ژوند تیروم. زه د ازادۍ راتو ته ډېر سلامونه وم چې د موږ پیغامونه نشر کوي او زه په مشرانو جرګې باندې غکوم په دل حدی مسلمیار باندې زه غکوم چې د پارلمان غونډې تیروتنه ونه کړي. موږ افغانان یو د افغان کلمه به په تذکره کې لیکل کېږي کنه دا ضرور دی دا ولیکل چې کنه ونه لیکل شوه. موږ مهاجرونو په پاکستان کې به قبولي واخلو او افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو. دا کلمه کومه لیکل چې دا د اسلام کلمه ده. ضرور دی موږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده. ضرور موږ مسلمان دا لیکل کیږي. ضرور به لیکل کیږي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه اسد الله زمي د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې ما د غزنی په ولایت کې ډیر سخت د امنی ده ډیر سخت بدالت د مسلمان پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتب ته نتا څه ځادي رادیو کارکونکو لوړ پرو چارواکو نو مدا خوښ ده چې موږ غوښتل لوړ مقامات ورسوي. ډیر سخت بدالې د طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي. خلک نه پرېږدي چې هر مشکلاتې بس دا غموښ تاسو ته وای او تاسو موږ غوښتل لوړ مقامات ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ابي رضوا پر کوم ته سلام مونږ یې کړی او نو باندې کوم زه د نوو سنگ د فرماش ته ولا سره د پاره د ولایت خبر کوم په دې سره د خدای په هیاز د قران نور نه تر یو زو او خو مشران پر ورسول زموږ ګورماش پښتنو کار یې را خراب کړ، زموږ کور تباه او برباد شو، زموږ کوچنیان زموږ چاسرې زموږ ورنداګانې زموږ خوند مندې په ورځ په هفته کښې شل شیطان کېږي، زموږ مومنان شیطان کېږي. د دې دا درې میاشتې کېږي چې د ګورماش ولسوالۍ سکوت کړی دی او په یو متر پنځوس متره کښې فاصله سره لري. دغه ملي اردو دا حکومت نس کولی شوی چې دغه ولسوالي ونیسي، نه ورځي او شپه ورځ زموږ پر ولسونه تران شوي دي. وګوره ژمی را روان دی او په جرګو کښې شپې تېروو او مومنان د یخ مري او د ناروغۍ مري. موږ د ډېرو سختو حالاتو سره مخ یو، په لحاظ د خدای چې دغه خپل ولسوالي دي یا ونیسي، یا دې زموږ غم وخوري چې موږ کوچ وکړو، ژمی سو هېڅ ځای مو ګزاره نه کېږي. د شپې توپونه وهوانونه را ته کش، طالبان مو هم ولي، عام دولت مو هم ولي، تباه او برباد یې کړو. زموږ غږ د ځای ورسوئ، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن ګران اکا حکومت سو حقایقه خطه نه شو کولی چې ته خپل ولسوالي ونیسي. نو ته لنت غم وخوره، په لحاظ د خدای وسلامدادي راو. یو جهان مننه چې دا زموږ غږ دی، یو ځای رسي او زموږ ژړا د یو ځای رسي. د خدای پامان وسلام.
السلام علیکم، وحاد تڼایم له پکتیا څمکنیو څخه. دلته په څمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دیوانډۍ محصول و چې زرګونه لکه تاوان یې کړی و، د خپل تاوان له کبله وتښتېده. نو هغه بې وزله هلک چې له سره یې روپۍ جمع کولې، هغه یې له خاورو سره خاورې کړ. زه دې پکتیا ولي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه څمکنیو ولسوالۍ ته راوړي، هغه خلک چې څوک وغواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کښې به یې جمع کړي. نو داسې پېښې او د داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. له ده څخه هیله کوم چې دغه کار ژر تر ژره عملي کړي.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت څخه د سه په تماس کښې نوم به درته وانخلم. د نامه څخه به ډډه وکړو. دلته دا پودریان چې دي وروره، دغه شاکیان چې دي، بېخي به دغه ته ډېر شوي دي. حکومت خپله ورسره لاس دی، حکومت هم پیسې ورکوي. اوس بیا څه چم اخیستې به د پلار ور دغه اول جم په سره بس کوډ لاسه جوړه کړې خپله. دغه پولیس چې دي، هغه قومندان دا پوسي چې دي، اوس یې خپله خرڅوي بلا پودریان پر روان دي. نو دوی پېقول خرڅوي، په ازار باندې دوی خرڅوي. دا نشته چې سړی مخنیوی وکړي، سړی ورته ووایي وروره ډېر سره موږ ډېر په ازار تکلاګانې کېږي، صابونه شوه خرابېږي. دغه ساکیان باید چې ورک شي، خپل حکومت یې خرڅوي، نو دا نورو څخه به وروسته زموږ وکړو. ما دا ما پیغام خپور کړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم قدرتلانه، روز ما دا پیغام دی چارواکو ته. دا موږ کله دې سړک چې دي ډېر وخت کېږي راغلي چې نن جوړېږي، نن جوړېږي. دا ولې نه جوړېږي؟ دا سړک باید چې جوړ شي، دا شاته نږدې ځای دی، باید چې جوړ شي. دا شیان ته ډېر نږدې پروت دی، دغه سړک نه جوړ نه جوړ شوي دي. مینې ته ولې فکر نه کوي؟ پیسې څه وار راغلي دي سره بریا کښې یا بلې خوا ته پیسې غواړي. باید چې دا سړک ډېر شاته نږدې شي. خبرور دا تخیري تاریخي ځای دی. او بل ما والي سره دا پوښتنه لک
مضمان نوم چې دی مازلا دی، د شبرغان د ولایت د خوشتېپې د ولسوالۍ سره دلته زه سره په تماس کښې یم. زموږ غمخوري باید چې ژر تر ژره وسي. موږ اوس بېخي د ستونزې سره مخامخ یو. نه د چوشنګ شی لرو، نه د پوشنګ شی لرو، نه د پرېوتنګ شی لرو، د هېڅ شی لا موږ نه لرو. ټول را څخه پاتې شول، یا ورونه ور واچوله. موږ دا د ستونزې سره مخامخ یو. باید چې زموږ دغه پیغام ژر تر ژره مسؤلینو ته زله ورسېږي. د شبرغان والي چې دی نن په سبا، نن په سبا او موږ ته دغه تټالونه را کوي. په ورځ څلورو پنځه ماشومان موږ د لاسه ورکوو. زله نه دوا سه، نه ډاکتر سه، نه اوبه سه، هېڅ شی د شیانو نه سه. موږ دا غمخوري که زموږ سره څوک ښه وکړي، باید چې ازادي راډیو ته ژر دا زموږ پیغام ورسوي. وسلام وي.
السلام علیکم، وساد نیوال پکتیا څمکنیو څخه. دلته په څمکنیو کښې ډېر شمېر غله پیدا شوي دي او موټر ورسره چې انسانان هم داسې نور جنایتونه هم سره کوي. دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی د خطرې او ستمانو مثلا.
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.